जग। نه بجې شوې احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځي مخالفتونو سره مخامخ دي دا خبره د ملګرو ملتو د سرمشان تونه ګوتریش په راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو درو میاشتو دسمبر جنوري او فبروري وسط په کار سمول شوې ده په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافات ته اشاره شوې ده خو د طالبانو د خپل منځوي اختلافات نور بلګې نه دی یاد شوی اما تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنګزي د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړې په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځای محکمو لخوا په محضر کې تعزیری سزا ورکړل شوه د طالبانو ستر محکمې پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی شزی هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقي تورونه پوری دي که څه هم خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیری سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي د بشري حقونو د دفاع بیلابیلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاو نیوکې کړې چې په محضر کې ترسره کیږي د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیرې ولسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډیر مرګونه وو فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 1515 کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي د مړو شویو کډوالو د شمیر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي ملګرو ملتونو وایي د کډوالۍ خوندي او منظم لارې بندې دي نو ځکه سلګونه زر کسان هر کال په غیر منظم او خطرناک لارو کډوال کیږي د مدیترانې سمندرګي کډوالو ته تر ټولو مرګونه لار بلل شوې د پاکستان ستر محکمه نه حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی سر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور سلويش کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وزړول شو عادلانه نو محکمه شوی ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایشودون کيده او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداری له خوا رهبری کیږي ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمه ورسته اعدام شو د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د په مشر د یوه کسیس پلاوی لچړونو ورسته نن چهارشنبه وویل دوی مونډلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی د هند وطن په یو ویډیو کې دا کوي چې د روسي له خوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوی دی دغه وکسان چې نمونه نه دی شودل شوی وای د تیر 2023 کال د دسمبر په روسي کې روسي ته په چکر تللی خو یو لار شوت کس چل ور کړ او بلاروس ته بي ولې دی دوی وای بلاروس د ویزې نه درلودل کبله دوی نیولې او بیرته روسي ته لیږل دي هندي اتباوی دا کړی چې روسي ته لګرځېدو سره سمې لښبړن پرته ځینې اسناد لاستیک کړي او بلاخره د پوځي روسنی یو مرکز استول شوی دی هندي چارواکو تیره میاشت وویل د خپل هغه شلو اتباو د بیرته ستنبولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسي په پوځ کې جذب شوی دي اوس چې راډو په منځني سپد دول شپښنی وي په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي په دې اړه باوړاندې په خبرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکو ساقط مر سره شریکه کړي دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان جنو هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي د خبر په داس وخت خبر شوې ده چې نوی تعلیمي کال ته شاوخوا دوی اونې پاتې
نن سره نه حساب ورځی پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو دا د کال هم څورځی ورسته نوې کیږي
ایران اندیشنه ښکار کړی چې افغانستان د غیواته د مخدر موادو قاچاق نه دی پند شوی د لوبول میدان اونیس پروګرام هم لرو در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو واهم ګډون وکړي تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوې درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د مشانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
دا سمحال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بلغونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال نوومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشي توکو په کختر بندي زرسي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکول او عمل ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوی ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او ترڅنګ د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یو نامه لقبله پورستي یو دریو میاشتو کې د لک تر لګي پنځو غیر قضایي وژنو او د ووتنو مخکنی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرینی ولکې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول حمله بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنیوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګری ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لوی ننګونه نه ده. داسې مهال چې د آزادې جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حمله کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولې او شکنجه کړي دي. د خغلی ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وسی. د غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا روسيو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سنونشي مرستيالې د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نن نه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا هم دا مسله یاد کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نوور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوص د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته مخصوص د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یونما په حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتونو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او هغه باندې تصمیم ونیسي. نو زه فکر کوم درې میاشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشري وضعنه یو گزارش دی چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یونما هم په هغه حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب د ملګرو ملتو یوه بنیادي اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنف پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره، بلکې اندېښمنم په دېم چې دوی به نور هم وشي کولی چې په سیستماتیک توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده او وروستۍ به هم نه وي. دا غونډه په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنی اتمر صاحب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې اوقاتې پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره. حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبانو سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له ښاغلی اتمر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واورئ چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جنو او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانل کلی لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام لاري به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن لږ په ژمو ټولګیو او رپورټو د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبا ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخه په ایکسپاند لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام لالارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان لمخې د دغه پروګرام لالارې به په افغانستان کې مشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیات مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې لزده کړې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. حسنا چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته 12 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای خونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کېږي، نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپلو خویندو ته اجازه ورکړئ چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تېر شه تاسو مکتب ته نه شئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې د وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
یادی زکون کله نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د خونځو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې خونځو او په هنتونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پښتنه مو د طالبانو د حکومت لوړو ځکه وزارت وایان زیا هاشمی او د دوی د حکومت د پهن وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په سال کې چې نوی 1403 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلی دی، 8 ساعته په کې تیر کړی دی. د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا داد او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې په زلکریم نومیږي او شاوخوا 15 کال عمر لري، د اوروزګان د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او 28 ساعته د 10 متره په اندازه دی ویجیږي ونی په سر کې زکه تیر کړه چې د په خبره د کلی خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس ته ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخور ځایي اوسیدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سی و. د اوروزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس 23 ساعتونو وروسته لونی راښته کړی او خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دی. نوموړي ویل چې 28 ساعته د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسولینو لونی څخه د راښته کېدو هڅې کړي.
تیر ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی و، یو څه عصبي ستونزه درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه خفه سوی و، ستونزه درلوده ورسره، ونې ته ختلی و. 28 ساعته په ونه کې تیر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علما او قومي مشرانو په واسطه باندې سره بیرته راکته شو او بیرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپله هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسولین ویلي چې د یاد کس ستونزو ته برسېدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوي دي. البته دا سیدا کوي چې ایران ته د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی دی، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری اژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتې دو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی، خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرې دوه وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیه محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي، او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې، او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پوري کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، خو که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان ته د غیوات د ځواکونو د وټلو پاړه د خپل غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوه پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړه. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې د دغه غونډې د ترسره کولو د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت له افغانستان د دې هیواد د پوځانو وټلو د عملیاتو پر مهال د یو وټل شوي امریکایي پوځي د کورنۍ د غړو پښتون کې یو غونډه جوړی شي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې‌ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقوقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چاشمبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقوقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنان افغانستان درم.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي، له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کېږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی ها خیلی کمرنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوې دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیرونی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
facebook.com/azadiradio دا ساجی رړو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدان 19 پروګرام لرو خو دم کړی د ساجی رړو ته 704 رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیل دی. دوی زما له طالب چارواکو څخه په ډیر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تور تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملی نه کې طالبان د افغانستان به د ډیر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه، پانتونونه، شوندي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب، شوندي او پانتونونه تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچان ځان بولی او تاسو افغانان ځان بولی، طالب چراکو تاسو ته وایم نو د نجونو په شوندي او پانتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پانتونونه او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه او احترامات. رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د هوګړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپل کې هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه وپی د مغو واجو چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه ODI's کېم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاتی خدا دو ورځی تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراز هغه ملي لوبډل ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنه دو پټړه ویل دي.
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خند اندازه کیږي کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځنیو سیالیو لوبلړې د مارچ په 1 نوهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړې په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپږ کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزای، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء رحمان اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. او اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل؟ بلال سمی، علامه محمد غزنفر او ننګیالی خروټ اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده، د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډېر ښه نه دی، خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډېر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آلراونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه محمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب الرحمن د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزې په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شلو ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دی د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمن لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پاره ولیدي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینی سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. واجی د عربی متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ دی ارلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره زو کوم پیل فلیسینګ سره زو کوم بولر سره دا څنګه ټارګټ کیږي د غټول نقطې سدي ډيري نظر انداز سوي وي
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایي بیا د زنیو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورسي سیالي وبایللي د خغلی فدایي په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډل ډیر اغیز کړی دی هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید د ریګې په پوي کټ باندې کړه خلاصه یو ګډه د سیو خو موږ ډیره کم سیالۍ دي ټیسټ کړې دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
د ویلو دا افغانستان با خپل بل لوبلړی چې درې ورځنی سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په ومنې ټاپل کړی یا د لوبلړی ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زن یو نوی ځوانار په ګډون شپاړس کسي زلوبډل هم اعلان شوې ده
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
او رسته خبر مدا ده چې کابل بیل اوبدلی د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله یا د پیلو بچې د چهارشنبه پورز د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې تر سره شوه کابل بی وکړه شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 212 شپېته منډې جوړې کړې او د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل محمد ریاض 250 رحمان زرمتی څلویښ او مروان نثار شل منډې وکړې لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی څلور عقیل احمد دوه او مرزیب وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په نهه څلوېښتم اور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړي د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکي هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 15 پاړو کې د 2 سلیزو پر منډ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وي د غوره توپ اچونکو جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزی ته ورکړل شو چې پاته پاړو کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو د 15 پړاو لومړی درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکې عقل خان ونومول شو چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده هغه یو سره څلور څلوېښت منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي د ولایت چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي او اوس د خبرونه دویمه برخه درته خبرو دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوب لړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده نور په مرکه کې ووري رحماني صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راک د پیل پښتنه مدا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځیدل چې داغو ډیر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډل څخه لري کې د همدا سینوین د لوبډل څخه ایستو بیا مجب پسې زخمی سو بیا هم داسي عظمت مرزي زخمی سونو د دې لاملونه پر لوبډل باندې ډیر مونږ پتا سیر وکړي او همداسي لوبډل بیا ډیره مصروف وسوله او لوبډاله په لیګونو کې مصروف وسوله، لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروف وسوله، دا غو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول دي. ورکا بعد د ست ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو به دا غو نارضایت لوبډل تر اتک مشتاسي ول در چې پر ځین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل، دا غو ورته هم داسي نظر و، دا غو ورته هم داسي پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې، بیا ځین لوبغاړي وبېریدل، نو لاملونه هم دا و چې لوبډې د کمبینیشن چې واغم صحیح نه و، د لوبغاړو په انتخاب کې هم نه اندري و، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و پشه کې، یا به د لوبډل څخه ډیر ساتل کېدل، یا هم داسې په 15 کسیز او 16 کسیز لوبډل کې و، خو په 15 کسیز لوبډل کې به هم داسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډل ته چې لوبډل ته وخت ورکول سي، دا اوس کې لوبډل بیخي د ډیرو سندو سره مخ سوله چې هغه د ملت سخت نیوکه سره هم مخ ته، د پلال د ملت سخت نیوکه سره مخ ته، او ملت هم د سکه چې ځین لوبغاړي ټارګټي، حال دا چې هغه لوبغاړ ته اوس افغانستان ضرورت لري، په اوس وخت کې دا غو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنکی دول او دونه په یو استلابي عزت کول بد درد نه ملت تخواس ورته ویل، نو هغه تبن خبره دا غم انسانان دي، پښتانه دي، تر هغه تر غژو مرسيږي، نو پر هغه باندې ډیر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډیر کار وسی، دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي، او بل مشکل فزیکی دی، باید پر فزیکی ښه کار وسره وسی، او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخښو کې چې هغه باید داسې کار وسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډل څخه رااله جم سي، مشغول لوبغاړو باندې ډیر پریشر اچولې دي، او ډیر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوب نه بایلي.
پورسته یو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډل کې څه کم حس کړی دی چې سیالي وبللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډل ډیر ستړي ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دنګلی، همداسې هم ده د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو، هم د زهنی هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډل دغه سي دغه سوله مصروف سوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې، بیا خو نن اندري ما بینس ود لګونو پر سر باندې، نو هغه کې د معلوماتو چې لوبډل ډیر ستړی ده. بیا بل لامل په لوبډل کې ماته دا معلومیږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري، چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي، مسولیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت د یو لوبیا اخیستې وي یا د لوبډلې اخیستې وي. دا ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیج نه یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښ کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي، هغه اوله خبره کې ما پښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیګونه دي، لیګونه دي، ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راسل ته لیګونه پریږدي. که تاسو وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګ او په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګ او همداسې د بنگلاديش لیګ او هغه نور لیګونه، او هغه د دوی څخه لساوریز لیګونه ودا، او هغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و. نو البته یو ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میشته پاتې دوی ورسیږي، هلته میچ وکي کیمپ او هلته کمبینیشن جوړول او هلته پلانینګ جوړول، هغه لیری خبره ده. نو داسې حالت کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډیر مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، دا غوڅم پرفارمنس وسنه کیږي.
د ایرلند پر وړاندې تر وروستي ټیسټ سیالي وروسته محسوسوي چې یو ورځنۍ سیالي به خورا سختي وي.
بالکل د ایرلند لوبډل سره د تیر ټیسټ لوبي تپکتو سره چې اداغه څخه مور ډیره سخت ماته وخړله زموږ رواني لوبي د دوی سره سیریز او یو ورځنی لوبي او شلاوريز لوبي به ډیره په زړه پورې او ډیره سخت وي. زه فکر کوم چې افغان لوبډل به تر ډیر فشار لاندې وي یوازې د ټیسټ نه کته موږ وګورو د امارات سره مشلوبي ونه کړای سوالي لکه تر بشار چلان یو همداسې د هند سره بیا د سریلانکا سره سریلانکا سره هم تیسټ هم شلاوريزي هم یو ورځنی لوبي ډيري به خوند لوبي وي. نو دا به هم ډيري سخت لوبي خو زما په فکر لوبډا لزموش پر ایلند باندې ډيره کوي ده او دا وسم ک زین لوبغاړي چې نسته په شکل کې راشد خان او مجيب دا لوبغاړي نو بیا هم زموږ لوبډله ډېر پر ایرلند باندې کوي او لوبي به هم ډېر په زړه پورې وي او د افغان لوبډلې د پاره به د بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي. هم دا دوی باید بیرته کمبیک وکړي او راوګرځيږي او ډېر کوي باید راوګرځيږي او زه هم د سې فکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کمبیک کوي او بیرته به راتک.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لاس اور کړی دی چې لنډړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدی صفر تر رسیدلې ده.
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډیر ورس ور چې هلته ډیر په ژله پوری لوبي وکړي او داس کوي کوي هیوادونه یې مات کړنو د ملت توقعات ډیر ځنی ولرس ور. بل خبره د دوی هم ډیر اور کانفیډنس ولا چې داغه لاملونه هغه بیا په داغه بعد د لوبډلې په جوړښت کې داغه سي پاملرنه ونس ول ډیر ناندري پښ کې دغه سولې را ولاړ سولې تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړي ځینې خبرې هغه وکړي بیا هغه خبرې هم دسي پاتس ولې موضوع هم دغه سي پاتس ولې د ملت سره د ادارې د خواڅه هیڅ هم شریک نسوله. نو دا په خپل ډیر شکونه راپاروي پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې دا راځي چې نه ولې او سیږي دا غوڅه د پښتنه وکي دا غوڅه د مسولیت پښتنه وکي او دا سي دوی د سي فکر کوي دا لوبډل چې اواز هم دا دوی دي بل د څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنۍ سیالي په لوبډل کې اعلان شوی لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلند ته ماتې ورکړي.
بالکل ما مخکې هم درته ویل چې په ایران سوی لوبډل کې زموږ لوبډل د دې بالکل قابل ده چې هغه دی ایرلند ته پښه مارجن سره یا پښه توپیر سره ماته ورکی چې دا اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسه به دوی هم یو څه نارامه کړي خو فکر کوم چې لوبغاړي به کوي راګرځي او زموږ لوبډل وسن تر ایرلند لوبډل ډیره کوي دا او ان شاء الله زموږ لوبډل ته په کتو سره کده شپ پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې ټکنیکی سټاپ یې د لوبي د باندې ورکوي او دوی الته د نن د لوبي په دګر کې عملی کی او بیرته خپل سریانی ونکي او ملت ته پکته وګوري او د افغانستان نوم ته وګوري او حالت خپل پلان مطابق ورسې بالکل به ان شاء الله لوبډره ایرلند ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په شتو پر سره ماته ور کوي.
د ایرلند په لوبډره کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او کا افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لومډاله ډیره پیوړې سوي دا ډیره پیوړې راګرځیدلې ده ځینې ډیر شنوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دنيځ دی وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونه کې مصرف دي بیا هغه یو ش د غلري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیان کې وی نو دا غځګي څه دوی الته په هغه کاونټیان کې لوبيږي چې دا د دوی لپاره یو مثبت ټکی دی د دوی لپاره او د دوی د لوبډلې د کوست د کوي کېدو راس په دې کې هم د یچ دوی هلته د لندن کې کاونټیان کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي د کتاسي وګوري د هغه لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو د غو باندې لوبډله کیټګوري باندې دوی ویشل د هغه ته پرورتیا هر سړي تخپل مسولیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلې دي.
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډله سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي؟
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي آی ایف ایل کې لوبيږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نه سبا شکی نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګي ته په کتو سره په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د ناراشد پس راشد په نشټون کې موږ لوبډله کې ششل لوبغاړي دي. موږ دا وس کنډیشن هم موږ د کوست د کویټوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه مثبت پوینت چې موږ لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو د هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل موږ لوبډله ده وس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په کتار کې باید حساب مقایسه شي. نه لکه د ارلند سره ارلند چې یو ټیسټ لوب موږ ته وګټله دا معلومدار خبره ده چې موږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې خبره وځي لوبډله
د ورځنۍ اوسیالۍ په نوم لړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سم بولي.
بالکل پر ځای ټاکنه ده. نوې ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني عصري کرکټ ارتیا او غشتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي لوبډله کوي سي او با انرژي سي. خو نه د سله کومش کوي چې لوبغاړي صرف د نامه د پاره لوبغاړي صرف د دې د پاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا له تبوزو اله ته بیا پر بنچ باندې کښینولې بیا په یو لسکسي زره لوبډله کې ورته ځاین ورکو یا مثال کبه یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسي کې په یو میچ پکت ورته ورکو هغه پر دسه ځای باندې استعمال کو چې هغه بېخي دغه کانفیدنس دغه غهیلې د خاور سره خاور سي. نو لوبغاړي نوې راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده ښه خبره ده او باید همداسې وسی. خو هغه د کوي پلان سره د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسی. هغه ته باید وخت ورکول سي. دسی هم نه شي بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کې مې راوستي نو سبا بیا بل راولم. نه لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي. لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي. پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داس وخت ورکول سي چې داغه دا ځای مو کتل سي چې لوبډله په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړي ته په کم نقطه کې زموږ کم نقطه د زوب ته یا زموږ کم ځای کې باید دته موږ موقع برابر کو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځي بیا پر هغه باندې کار وسی او حالت ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوي چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډک شي؟
و بالکل نوی زدران یو ښه بالر دی همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی نور هم ښه بالران په افغانستان کې ستا دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کمه تشه چې دا به ډکوي دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یو کال څخه په کار اچولی دي. خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 جش په پلس و هغه راخستله دوی په داکي کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغه لوبغاړي چې دی د هغه ځګي سره اخلي دغه ترڅنګ ډیر تمرکز باید پر دسی لوبغاړو باندې وسی لکه وفادار مومان نوید زدران بلال سمی همداسې ابراهیم عبدالرحیم زی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډیر پرمختللی لوبغاړي دی دغه بالر دی او دغه د ملي لوبډلې سره چې دی دغه پاش بالران باید د دې سپیسی کیمپ برخه وګرځي. کته سپنړی کې مشت سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنت هانت څخه راوخلي یا د الیپ لوډل یا د ایمرجنس راوخلي هغه تر یو نیم سلو تر 115 پلس پر ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په چریدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکي یا دوی پرمختګ وکي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالي سی په هغه کې متاسفانه د سہولتونو د نه پاملرنی او د نه منظم کېدنی او څخه هغه یو سلوډیش ته بیرته په خپل راښته سی بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مدا سیر کړی دی هم د سپر کورو باندې ناشتي یا صرف د مشتي کرکټ کوي.
راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستونزې ګالي.
د راشد او مجیب ځای ناستې به ډېر ستونزمنې په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موم نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی به لوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستې فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. دا باید په ډېر دقت سره، دا باید د یو ډېر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سی، باید وپیژندل سی، باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سی، باید په یو دس سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د امارات سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سی د مجیب او د راشد ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولو بیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیدنس پیدا کی چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورسته پښتنه کوم اټکل دې څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایلې به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي، بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم تر راګرځي او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټول ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت راګرځي ان شاء الله.
د ازادي رادیو د لوبو میدان او لیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.